artilleri.
په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلی چې ګیرې نه ده پریښې او زیاتوي. په تېر یو کال کې له 13,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې دې وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي چې دوی له نیمایي زیاتې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي اسف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایک شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفوونکي بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. د طالبانو د ترانسپورت هواوی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو خبرداري ورکړی دی. د ریاست نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به سبا د شدید بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. فلیپین وای د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي تر هغه مهاله په فلیپین کې دېره وي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنې لیکونو پړاوونه یې بشپړېږي. او د اسرائیل پوځ وای د هغو شپږو اسرائیلي برمته و مړې موندلې دي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته و د خوشې کولو هڅه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی. دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانې دلای چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړې زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر منوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را پدې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړي چې خپل لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2003 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځید نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله کاری کو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لرې وساتي. حداقل یو څه وي چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي. شاتګ وکړي نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي وکولی شي کار وکړي او هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشنفکره خلک یې مه تسلیمه کوئ. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي اصلا او مثلا هغه به دکترا وکړلې ماسترۍ به خصلې خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې وړ یا کوم چې د اوقات بلالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک څه ویلي وي کوي نه ویلي کوي زه وي کوي نه ویلي ده په هغو ځایو باندې کې نولي دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نه زړه تورې شوي دي، وایي چې د موږ عمل چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو پیړۍ پیړۍ به د دوی زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی د دغو ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دوی د درسي تهداب جوړ وای نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هېچا به نه شوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هېچا به نه شوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي لکه په نورو شي نه شي کولی. په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی همدغه شی ته پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې رغله دی دغه نه بیرته همدغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ لاغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توډ روان دي. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینی آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پر خپلې کورنۍ لپاره کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو چې پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل اوس هغه محصلین یوازې 1500 او 300 تر اټر سوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پر لوړې زده کړې وکړي. دا وایي مستون زمداد چې دوی د خلکو وایي چې د دې پرځ چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم یعنی کزه درته داسې کسان می هم دا غوې لخلې می اوریدلې او زینو هم پر ټولنی زرسنو یو پوسټونه کړی چې مخکې زدکړې کولې د پونتون لا یا د پونتونی اوس پرې شي او هغه ویلې چې کچيري ماته یو څو کار کی او ان کده شاروالې سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستا په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون راځي د غستونزې ډېری سوي او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي
بله ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راسو افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري نو دا ډېره ستونزمنه ده نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعیا هم دا ډېره دردونکې ده یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څوله هغوی ته به ویل چې تاسې ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماسټري وایست یا کندهار کې ماسټري وایست یا دکترا وایست خو ولې زده کړه وکړي اوس هغې ځوانان یا د هغې کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو یو لویه ستونزه ده
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي تاسو راته وایئ چې آیا داسې امکان لري
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغه دې د دواړه کار وکړي او یا کچیر می مثلا یوازې خلک د شوګون کې په توګه ګومرل کېدل او هغه یوازې 1000 څخه نیول تر 9000 یا 11000 فنې پر چما شخلي هغه د دې د کورونی یوازې بسنه کوي زه فکر کوم چې د ډیرو کورونی بسنه نه کوي د لوی کورونو نو هغه اړ دي چې کار وکړي دوه وخت په یو ځای دکان وکړي یو ځای د شوګون په توګه د تر سره کې او لوړې زده کړې نس کوله
دا وضعیت کاندې چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته کورونی ته او دی هیواد په کچا دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت دی لوړ زده کړی ده په کار اخته دي په توانې خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتک باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیر درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپل پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړی ورنه کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوې اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د هغه سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ولله په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه و یا ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزه دي کچېری افغانستان دغه کلونو کې بیا هم لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهې دغه کچه چې ده لا نورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هماغه څخه لرې کېږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوی، نو بس همداسې به شویم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټروانی وکړم او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه ښه کوي په دغسې حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې ستاسو زړه لرې کېږي، تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شیانو ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یا که ماستري ورسره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځوان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کول، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او بیا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو، نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل شي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا شته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي، دا به تر ټولو پوری یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شایي هغه یې ونه سي کولی، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنۍ مسؤلیتونه ورته غاړې دي، کور پرې نږدي، دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یوه هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول سي، ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونیسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سه مخ. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیمه اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي، خصوصي ماته ضرورت لري، ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قربان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راعلاکي راوایستې خپل هېواد، درې کاله وخت یې هم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدلې چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده، که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم رهنمایي وکړي چې ترزو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته ده. زه مجبور مکلف یم چې د هېواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډیره ترجیح نور کوم تجارت کوم سبا به درس ډیره ترجیح ورکوم حرکت ډیر مهم دی د انسان د فاره مبارزه ډیره مهمه ده همت ډیر مهم دی که یو ځوان همت او مبارزه ولري په دې کې نه چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي
ځینې ځوانان بیا لخپل هغه پام استلال دري کې خون ګرمي وي لغنه کار اخلي زر بیا وسلیسی زر یو پر
مبارزه کولی نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کی حرکت ولري خدای وایته حرکت کزه برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر شکار باندې پوکس ترجیح ورکول
کورنۍ څومره ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپل کورنۍ ته وکړي ځکه اوسې وخت د اوس ځوان دی
بالکل زه د خپل کورنۍ مثال در کوم زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسئله ته غاړه لرم دوه شکلن در شکلن ځوانم زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي ما ډار ورکوي تمه دې کوم او کولای سم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری دا غوښته چې به هیواد ته تمه ولري چې خپل کورنۍ سم تمه نسو چې درلودل د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړي او چې به هیواد ته تمه ولري هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم خود به کاری خود به همتي خود به هیواد ته او
صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کوي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي
bale ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیره مننه خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa sasa sani ni dada papa papa ga ga re re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sai gabada
samusa par taw da hijran wahaliya
sai
مسافر تا د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام د سول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد ریر ساس گر سا گگ ریر ساس دد پپ دد ریر ساس دد پپ گگ پپ ساس دد پپ گگ ریر سا دب گر سا
کابل دگو لوکت دیفرائی